څومره اوریدلی یاست، وای ډېر خوشطبع انسان هم او ډېر حاضر ځواب هم و. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و، د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړي، دا ډېرې مشهورې دي. ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېرې مشهوره ټوکې چې خلک کوي، هغه میرزا غالب وایي د امونو ډېر شوقي و. کوم وخت امونه خوړل، هغلته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټوخ کې بوی کړي و، بیا ورنه ګرځېدلی و. بیا چا ورته ویلي و چې ګوره خرم ام نه خوري. ده ورته ویل چې هو نو خر دی، ځکه یې نه خوري. نو په خپله ډېر خوشطبع، ډېر لوی انسان و، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک. مګر دا چې ډېر بد ژوند هم تېر کړی، مایوس و، اوه اولادونه یې مړه شوي و. بیا د عارف په نامه یو هلک فرزندې باندې نیولی و، بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د دې د ستونزو نه ډک ژوند، او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی و، د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري، د دې لوږه، د دې فقر، داسې و چې د دې نه داسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوې وي.
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کېدلې چې ډیر عقیدوي سړی نه دی، خو بیا چې د ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی، یو بل ډول انسان و. یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به لرل، فرزندې ډېر ځلې چې جمعه ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زله شرمه څنګه ودرېږم کنه.
او دا خو د په خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا چې دی وجدان ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نشي کولی چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېره د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډکه.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی پخپله هم په همدې نظر و، ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي، او کېدای شي ډېر څوک نه ورباندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي. مونږ په ټولنه کې هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغه سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبر یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپله تاریخ وایي. مثلا میرزا غالب په ژوند کې هغه سی و، اوس اردو نقادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د شاعرې، حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونه کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نومونه اخیستل استل شوی خلق د دې لپاره چې کتاب متبرک شي د غالب دی ترکیب نه یو نمور نه مثلا د اقبال غنتی وسلم بالی جبرئیل د غالب ترکیب دی د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو په شاهانه مزو چې څوک ډوبو او ټولنې منلی وو هغوی اوس هم همدې تحقیق نه لویدلي همدې خلکو د نظر نه لویدلي هم د تاریخ د پڼو نه لویدلي اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي یا ورباندې وظیفه واخلي
یا
خلک خوشحال وساتي د چکچکو ټیټ ذوق لري که نه شاعري به چکچکي نه دي او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچکي کدا کس کا غالب کړي وای ممکن دا بم د دربار شاعر وو په وخت کې به یو څه کار کړی وو
او د هاته څو ځلې هم دغسې دربار پریښې دی چې د ده په شعر څوک نه پوهېدلې
بالکل مګر دا ده چې غالب د خپلو ارزښتونو دپاره شاعري کړې هغه فني او فکري ارزښتونه چې دا عقیدت ورته درلود د هغو دپاره شاعري کړې ځکه جاویدانه شاعري ده او بله دا چې دا په هغه وخت کې د هغو ارزښتونو سره په ټکر کې و لویو شاعران اکثره د زمانې یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي دا د هر چا وس نه وي مونږ د خپل وخت د زړه خبرې کوو چکچکي به ورو که مخالفې خبرې کوو د خلکو د ذوق دا بیا غره پاروي که نه زمونږ په خلاف او د باد په مخالف طرفه الوتل نه د وړو خلکو کار دی او نه د هغو خلکو کار دی چې صرف چکچکو ته خوشحالېږي.
ډېره مننه درمل صاحب او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کړم. وایي یې مسائل تصوف یې تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ڈیرا مرا
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا.
ترنو اوریدونکو تیرونی مو د نومیالی شاعر عادی ملا د مرکه لومړی برخه و اوریده. د مرکه د دوهمې برخې مو ویلی وو دا د دوهم او وروستۍ برخه چمتو ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو وویل چې د غنی خان په شاعري کې مینه د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوې ده. ستاسو په شاعري کې مینه او حسن ستاسو د شاعري محور و. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې ده جانانه د قرآن په حساب باندې د دین په حساب باندې خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا غني په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکې لیکلي وه. دا په پای کې دا خبره کړې وه چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نه سي او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نه سي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډیالکټیکي او عضوي ارتباط ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنا مینه او نیکي معنا حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایي ان الله مع المحسنین محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګې یوازې دا نه دی کنه دغه هم دی خو یوازې دا نه دی کنه. حسن ډېر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توري په عربي لغت کې د حسن توري معنی نیکي او د عربي لغت کې د الله توري معنی مینه. الله معنی مینه نه دغه چې د ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غېږ کې ونیسې دغه چې ورسره وکړې کنه دغه ټوله دغه ټوله مینه ده. داسې بیا په سره وخت د ولس سره د انسان سره د انسانیت سره د وطن سره د خاورې سره د ناموس سره د ټولو شیانو سره هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. کنه دلته دا سوی دی د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته په زلفو تورو څڼو دې ته راغلی دی او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. ځوان هلک په انجینۍ مین دی او انجینۍ د په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې موږ په کلاسیکو دغو کې هغو کې په دومره وضاحت او صراحت او دومره فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې ده غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده په دومره دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر په هر صورت باندې دغه اثر هلته موږ په زړه کلاسیکه دغه شاعري کې دغه ساتنه او د موجوده شاعري چې موږ په دغه لیول باندې راغلو نو برابر نه سي خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې وایي کېږي چې شاعري د جذباتو د احساساتو د بیان ژبه ده په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډېر کار واخیستل شي که یا تفکر ته باید ځای ورکړل شي. ستاسو په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان شوی دی د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو
او دغه خداش د کنه چې په خپل دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل یو شم صاحبو سره د غنی خان سره دغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل نو هغه ته چار د شاعر چې شید ته چې شید د فکر څه دوه لاس ما علاقه په خپل سر په خلاص شي شید او دوه نیم سر په خلاص دی دا سې د پورته د هغه څخه دا سې احساس راسي نه تخیل د پورته صدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم د خیال وزیر ورکم او د تفکر دغه ورکم نو دا د سره شان د خیال دی که احساس دی او که تفکر دی چې د پور په خپل د شعر خپل ایدئولوژي یا د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شانو امتزاج دی د ټول ګډه ده کنه هغه نه یوازې شاعر نه یوازې په خیال کیږي نه یوازې په تفکر کیږي نه یوازې په احساس کیږي نه یوازې په تور او په ژبه باندې کیږي د څلور سره ټوکی دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري او په ښه انداز باندې توري هم بخي ډېر مهم دي په ښه انداز باندې په شو تورو کې او په غني د دنګ سره او تر وړي کنه دنګ نه لري غني چې په شا شعر د دنګ په دغه کوم شعر چې موږ ته بارو یار شعر وګرځه په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه خو مګر دنګ پکې نشته
فارسی کې آهنګ ورته وایي
او په هیڅ شي آهنګ ورته وایي کنه باید آهنګ وي دنګ وي په دې کې نه چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې و د نو څو رسېدلی و اون کته نه څو رسېدلی هغه د ظاهري تور چې وایي د ظاهري تور هم انجایي دغه څه هم خوند اخلي دا خپل دغه د خصوصا غندې څلور سره توکو کنه د احساس او دغه د خیال او د تفکر او د قدرت اظهار یا د تور تور شان د څلور سره توکو
په پای کې به هم استاد شاعر تراسو یو شتنه دی بل او کو اوس مو لخيره د امریکا د پردیسي ژوند پرېښ یو دلته پر خپل کور میشت یا اوسنۍ مصروفیت هم څه دی یا نور شاعري کوي یا ناچاپ شاعري هم پرته ده هغه به هم چاپېږي که څنګه
اوبه دا خو ستړی دغه دی اوه څه ناچاپه شان نه دغه دی څه ناچاپه شان ستا هغه داسې وخت په وخت باندې کنه بل مروک وکم کنه وروسته به راته وروسته به راسي چې اوس نه دغه یو دغه پاتې دی نه داسې مجله شته نه داسې اخبار شته دا یو د پر انګلیسي سوغات دغه فیسبوک دا فیسبوک نه فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل ورته کوم څه سوغات خو نو یار شو ته چې پام سي څه سوغات یو بده ته چې پام کې خو نه غزل واغ بیا هیو چې په کې سړی دې زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته کوم کنه خو اخته ما کنه دغه نه ما بیکاره نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناس لغه ما څه ټول مشغله مې د خپل مسان سره او د شاعری سره د ټول سره د چای ویلې یا خپل وخت چې د کوم څه د خپل یار د ډاکټر او ټول سره سره ما کړ ځل شل غزل نو د بده سوي ویل سوي کنه نو دغه نو په اړخ کې عادي لګیا ما غدا
ورسته پښتنه ولا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته وویل چې دوی خبرې دي یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقي لیکل کېږي او نور علوم لا هم پکې نه ستاول اقتصاد صرف به خټړل نه ده څه فکر کوي چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یو کلی هم نه بلکې په یو کوټه بدله شوې ده تاسو د فیسبوک یا د ونو کله په یو خونه کې چې ناشته نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولای شي څنګه کېدلای شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي
نو هغه دوله دغه د ژبې څو ابعاد دي یو ساده د ویلو ژبه د ویلو ژبه ته څو شی د بنوا خو به خو خبره څه شي نام ځکه اسماني څه شي پاتې او باندې کې بدا په دې ځای د څه په دا قوم دې دغه ژبه بې کړه د عامه د محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا د دې نیم تور او د خیج چې تور نه نه وځي څه تور دې نه پاتې کیږي په لارې باندې چې باغ روانه ده ژبه د اولس ته ده د اولس شي بل ژبه د ادب او د هنر دغه ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې کومه خبره وکړي د موږ وان شاعران د خپل دې ته متفق کنه چې دغه خواته کنه او د خپل شعر ته دغه څلور سره ابعاد کې د تخیل په بوت کې د احساس په بوت کی او د تفکر په بوت کی او د تور په بوت کی طاقت اظهار په بوت کی د توجه کی دا دغه بل دا د کنه چې جب دغه مدرن دنیا شي کوم روانه ده د دې سره د داسې او د غصې کنه چې یعنی جب او اقتصادي دغه ته دا خبر رغم تنه دی ول د مسكين ملا په اذان څوک روزه نه متي نو د غریب قوم جب غریب پات کیږي د بیان کې داسې دغه سم کنه چې جب په دغه اسلام روبینای پدیده ده زیربینای نه ده زیربینای پدیده اقتصاد دی اقتصادي روابط دی طرز تولید دی د معاشري خپل د تکامل هغه ستندر دی هغه شی دی نو په هغه باندې ژبه د شاګرد دغه چې پښتون ترقې وکړي ژبه به ترقې وکړي دا که علمي ژبه درې دوه مکنه یاد د نوستي ویډیو د هغه کالجوري زه خاطرات دغه مکنه په ترلانانی له وان ورسته چې دا پرنګې په مصر د 200 کالو دغه شی او بجې سره لرو کنه د خو څومره نه وتلی وو خو د نن له وان ورسته چې بيخي ساده د سم د مرګ د غریب غاره تښنستي دا وخت چې دای سره نو پرنګې د خو مصر د تفاره د ترجمانانو مجمانانو د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی زما د پارسیزی به دغه آشنا دا راتلل کنه دغه لغاتو د شان پښتون ورسره کول هغه پښتون سره ځای ته دا لور باندې ترجمان سو د میاشي 15000 8000 ډالر تنخوا ورکول دا شو کنه پښتو د ما دغه خپل خیر مال یار د پښتو د اوسته پیدا کی
مارکیټ پیدا کی دا د نقد په پیدا کیدل
مقصد مې دا دی مثال می دار کی کنه چې په جواب کې چې جواب چې
ډوډۍ
مړی جواب سي د ډوډۍ جواب سي و مړی په وګټه سي هغه جواب په د ټکنالوژي په لوب شي دا کی خبره د خېږي په اخر کې دا خبره زه د خپل کنه چې جواب روبینای په دې داده زیربینای نه ده ادب هم روبینای په دې داده زیربینای نه ده زیربینای شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد او پراخ عمق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل تولیدی وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک مې ته مارکسیست تفاره باندې ونلګي کې ورګي د خدای خبره د خدای د رسول خبره د سقراط او د افلاطون خبره د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره د میرویس او احمد شاه خبره د ټول دا خبره دغه د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونلري قوم باندې چې استعمار مسلط دي قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي هغه قوم هیڅ شی دي خاپي د یو پلوینو هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني یو ورځ ویني او شپه ویني بل نور ویني تیار ویني یو جام او سراهی ویني بل سری سری ساقی ویني یو حسن د دلبر ویني بل مینه د خپل سر ویني یو ژره او تسپی ویني بل پټ راز د سجدی ویني یو مکر د شیطان ویني بل مینه د رحمان یو تور ویني جنگ ویني بل فوج ویني او ننګ ویني یو مست ایمان جوش حسین حسین کربلا ویني بل خوار په ځان مین جنون یزید تور بلا ویني یو خوش خوب کابل جان ویني یو خوش خوب کابل جان ویني بل ترخ شمن پاکستان یو عشق ویني وفا ویني مجنون ویني لیلا ویني بل حال ګوري سرور ګوري جلوه او کوه تور ګوري یو دار ویني منصور ویني عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف تال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني هر څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بې ځان او بې جهان ولاړ نه څه کوم نه څه وینم نه ځان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خلار نه وینم بس خا پیدا یو پل وینم پاس جبر د سلطان وینم او کت زور د خا وینم د ژوند کوڅه اغزی اغزی او څنګ د مرګ روان وینم
وګمې رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي
مرستا د یهودو یو حکایت
په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه خلکو تش لاس نه پرېښود، په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید وی ویل، د دې ښار خلک له پرېوتلیو سره مرسته کوي خو د چا د پرېوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب، ستړی مسې، تیر ځل مو که په یاد دي یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغې کې مو ویلي و چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري، نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یوه خښته راوتلي، نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو دغو ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه. دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک غواړي نوې کیسې ولیکي، که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې، نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې، دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر
برجسترازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي، یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه، یم یې په کاغذ باندې ولیکل، دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا، کرکټرونه هم ستا، هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي؟ بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دی څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي، په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه سي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه، د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید دغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته ښه ده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده، عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي، عواید چې شی نه راولي. مثال خبرې که په هماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی، حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي د هماغه سوالګر تصویر دي ورکي، حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي، معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغونه ډاډه وکړي دا ډېره ښه ده. که چېرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه سي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده غټې تورې بادامي سترګې درلودې، بادامي سترګې بېخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده وایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دی په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسو د بل په پل باندې ګام کېږده او ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان نه رسي ورورسېږم، که بیا ورورسېږم و دی ما کمال بچی تر ما مخ شو بل سوکستان خپل لار دی ول ول ریادت می داد شت اول ک نیمګړتیا بی ستونزی ول ری خورو رو به دغه نیمګړتیا بی رافسی دغه نیمګړتیا بی بحال سی د مشکلات په حل سی خپل لار تعقیب کی او بل کته امغه بل چاپتون باندې پلج دی کوروم رسی جګه خو امغه تنه دا ولر اګه بیا تر تام مخکزی بیا نسی ورسی دی موش لپاره مرغه تقدید خراب کړی
یو څار څوک خپل تجربه نه لیکي فکر کوي چې تر د مخکې چې کوم څلې کلسوي دي کیسې امغه دي
کوم مخکې ول سي دغه لیکنه دا ست چې دی هر چا نصر بیل ده باور وکړه لکه چې دغه زینو ارزو چې دغه بټه ګوته لګی پر رنگ باندې نه چې دوه انسانانو مو یو ورقند نشان نه دي هم درست لیکنه مو درست نه ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم ومن سب تاسو شاید بل رقم خبرې وکي زه دنه دفتر ته زه شاید خپل کلماتو کې یو رقم جمله امغه مفهوم د تاسو یم وایسته یمغه تاسو وایسته تاسو په یو شکل باندې وایسته بل شکل کې شکل وایم یو مفهوم وایو خو غو دی ویلو طرز هم بیل ده یمو شو بل مشکل ده دتی که یو څوک هم درس یادی غل شپون صاحب خبر ده وایم نصر وایو خو لیکلای نس یو څوک په ډیر شی خبرې کوي اما خبر دې کاغذ باندې راول کی قلم باندې راول کی وکړه چې دای په ورته څول کی نو دای په هغه خپل ځګه طبيعي جواب بدلی لهجه مې هدف نه ده لیکل او طرز خپل جواب بدلی دوی فکر کوي چې فلانی لیکوال په دغه شکل باندې لیکنه کړی دي نو زم باید په مغسلر
ما تیارې جملې په ذهن کې په خوای لوستي هغه وخت
ما نه مغه خبر ده نه مش باید خپل اوسو نه د سیبل چاپلونو باندې ګامونه چیزدم دا غډیر مهمه ده
احمدی صاحب خلاصه ده راته وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې وګت باید توجه وکړي
مهمه ده چې موضوع ډیر مهمه ده کڅ نه ویني خوره موضوع نه وی زاویه لري نو نه بیا خپله فکر باندې وکي بل خبره ده چې یو خاک لیکل ډیر مهمه ده چې به بلی خواته لار نه شي بل خبره ده چې لپایله باید تلوسه وساتي هر هغه څه فایل کې راولي چې لوستونکو تر پای پورې وساتي بلغه جمله باندې ته باید توجه وکړي بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعت وګه سپړل کیږي هغه ته باید کیسه ختمه کړي ځکه چې غوټه خلاص و کیسه ختمه ده نور څه به اضافه خبرې بل کرکټرونه باید ژوند دي کی تصویر دلته ډیر مهمه ده تصویري ژبه ډیر مهمه ده او څه باید لوستونکو باندې وویني بل خبره ده چې هغه کرکټرونه په کراوي چې د واقعا لیدلی کله شي خبرې ونه کی ګور اوس فقره اول کی چې ظالم سړی چاغ او مش ټول کسو کی زیاترو کسو کی ظالم سړی ډیر چاغ او ډیر خشنه چیرې لري هدا چې ډیر ډنګر خلک دي خو ظلم کی وړه دا چا خبر
مرچ دې مر
ډیر مهربان چیرې لري خو زړې توري مش مشکل دا چې سی مغاول سم څاورې لې مغم بس په غوښو کې دی بل خو نه زو بل خبر دا چې طبيعي وغځي چې کرکټرونه ډیالوګونه د ارسې بد شایسته
کورمدان چې موږ بلنه مو منله
نل تاسو نه مننه ډیر زړه مننه